دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده نن د کم کی اختر اول ورځ ده ساس چولو د اختر بختور وي او هله ده چې د اختر دغه سورزه په تاسو چولو باندې په قراری او آرامۍ تیر شي اوس ساس پام ده نړۍ د ساعت خبرونه تر اړو
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخر خانم پام وکړئ د ساعت خبرونه ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال سکاټ میلر وای د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تشدد د مهارولو لپاره لازم مهارتونه لري د امریکایي جنرال په داسې حال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړتیا خبره کوي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د نرخ ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره عملیات پیل کړي دي د دفاع وزارت وایي د طالبانو نه د میدان وردګ د نرخ ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره د خاصو عملیاتو ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي وزارت هم دا رنګ ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په تکتیکي توګه د ولسوالۍ نه پر شا تک کړي دي یو جکپوري حکومتي چارواکي ویلي دي چې د عملیاتو هدف دا دی چې د کوشنی اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د اعلان سیبي اوربند د پیل کېدونه وړاندې د ولسوالۍ بیرته ونیول شي د فلسطین د حماس ډلې او د اسرایلو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ دریم ورځ هم جنگ جاری دی او رستی راپورونه وایي چې تر اوسه په دې جنگونو کې لږ تر لږه وش پته فلسطینیان او شپږ اسرایلیان وژل شوي دي د غزې د مقامات پر وینا څه د پاسه درې سوه اته اتیا تنه نور په دغه بریدونو کې ټپیان سوي هم دي د امریکا متحدو ایالاتونو د دواړو خواوو ترمنځ د تشدد د ختمولو لپاره سیمې ته خپل خاص استازی استولی دي د رویټرز خبري اژانس ویل دي چې اسرایلو د چهارشنبه په سهار وختي د حماس تر کنټرول لاندې سیمې په غزې سلګونه هوایي بریدونه وکړل او حماس ډلې هم د اسرایلو په تلابیب او بیرشیبا په ښارونو څو توغندۍ ورکړې دي دغه نشتې د تیرې جمعې له ورځې راهیسې لاغ وروسته پیل شوې چې د مسلمانانو درهم تر ټولو سپېڅلی ځای بیت المقدس په ختیځ کې د فلسطینیانو د کورونو خالي کولو پر سر پیدا شوې چې یو دانې د ملکیت دعوه کوي د امریکا د متحدو ایالاتو د بارانو چارو وزیر ویل دی چې اسرائیل او د فلسطین په مسلې امریکا د دوو جلا دولتونو حل پاړه په خپل دریز ولاړ ده هغه زیاته کړه چې په سیمه کې روان تشدد موږ له دې هدف څخه لري کوي هغه د چهارشنبه په ورځ په نړیوالې کچې د مذهبي ازادیو د بارانو چارو وزارت د 2020 کال د راپور د خبرولو پر مهال وویل هغه خپل مرستیال هری امر ته ویلي چې سمدستي په سیمه کې د اسرایلو او د فلسطین د چارواکو سره ملاقاتونه وکړي او د جمهور رئیس جو بایدن او زماره خوا په هغوی ټینګار وکړي تشدد ختم کړي هغه زیاته کړه زموږ توجه په دې خبرې تمرکز لري بلینکن دا هم وویل چې د امریکا د بارانو چارو وزارت سپینه ماڼۍ د امریکا لوړپوړي چارواکي د اسرائیلانو فلسطینیانو او په سیمه کې د نورو هیوادونو سره په خبرو بوختي چې تشنج را کم کړل سي انټونی بلینکن ول چې امریکا د اسرائیل لخوا د خپل دفاع د حق ملاتړ کوي او امریکا لمخ هم د راکټي بریدونو غندنه کړي او یو زریبیا په سختو ټکو د دې غندنه کوي د یو پښتنې په جواب کې شغلی بلینکن ول چې فلسطینیان هم د دې حق لري چې ځانونه خوندي احساس کړي او په سوله کې ژوند وکړي د ایران د بارانو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې د خپل سیمایي سیال گاونډي هیواد سعودي عربستان سره نږدې اړیکې ولري جواد ظریف په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد سره د ملاقات پر وخت وویل هیلری چې د ایران او سعودي چارواکو ترمنځ تازه خبرې به په سیمه کې د ثبات سبب سي ایران او سعودي عربستان د پخوا راهیسې په سیمه کې د یو بل سره سیالي پالي دوی په یمن او سوریه کې هم د جګړې د بیلابیلو اړخونو ناتړ کوي سعودي عربستان په سوریه کې د حکومت د مخالفینو خو ایران بیا د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونه په هوتی شیعه یاغیانو هوایي بمباری کوي ایران بیا د همدغه یاغیانو تر شا ولاړ دی د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو منځګړیتوب عراق کوي د عراق جمهور رئیس د خبري مهم اقدام بلل یو تیرونه وویل چې د دواړو هیوادونو د استادو ترمنځ خبري څو ځله په بغداد کې سوي دي د ایران او سعودي عربستان اړیکې په 2014 کال کې ورسته تراغه خرابې شوې چې مزارچانو په تهران کې د سعودي په سفارت او د مشهد په شار کې د هیواد په کونسلګری بریدونه وکړل د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون واکمن ګوند یو مسلمان د دې ګوند په ټیکټ په سیمایزو ټاکنو کې په دې خاطر لکه کاندیدیدو من کړه چې د انتخاباتي مبارزې په یو عکس کې چکرای په سر کړی دی د شغلی ماکرون ګوند ویل دي چې دوی موقف دادي چې په سیکولر فرانسې کې د انتخاباتي کمپاین په اسنادو کې د مذهبي سیمبولونو ښکارا کولو ته ځای نسته د فرانسې قانون د انتخاباتي کمپاین پاکسونو کې حجاب او مذهبي سیمبولونه نه دی بنا کړی تر رویټرز خبري اژانس نه دی توانندلی چې د میرمن زماهي او یا د هغه د همکارانو وبرګون تر لاسه کړی دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ په واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
درنو اوریدونکو، نن چهارشنبه د مې د میاشتې 14مه د نړۍ مسلمانان د کم کې اختر اول ورځ منځي. د افغانستان چارواکو د کوچنی اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی دی. خو د یو نورو مطالبو نه مخکې راځو دې ته چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي که د سولې خبرې بریالۍ نشي پاکستان به متضرر شي. بل لور ته د پاکستان د بارانې او چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به یې د دهشتګرۍ ضد جګړې لپاره امریکا ته پوځي اډې ورنکي. پام دی هلکه د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د روژې په میاشت کې د طالبانو په حملو کې 250 ملکی وګړي وژل شوي دي. د امریکا غا خبريال رحیم ګل ساروان په دې حق له رپورت را لېږل دي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سرګندونه نوي دي. خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي کده سولې هڅې بریالۍ نشي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړون نوي پاکستان بزیان وویني. خلیلزاد دا هم ویلي پاکستان به په دې هم ملامت کړی شي چې د طالبانو زیاتره رهبری په دغه هیواد کې اوسیږي. خلیلزاد ویلي چې امریکا د بریتانیا سره یو ځای هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي همکاري زیات شي او یا خپلو کې یو امنیتي تړون ته ورسیږي.
ناتو نړیوال او امریکا د افغانستان غواړي چې په سپک کې وځي، خپل مصارف کم کی، نو بنا دغه د امنیتي تړون په نوم باندې غواړي چې پاکستان ته د افغانستان کنټرول په لاس کې ورکړي، چې هغه قانوني توګه ملي وکړي، چې هلته خپل عملیات هم وکړي او پوځیان په روزنه کې او استخباراتي لوبو کې. او بل خوا د امریکا او دوی غرب په دې باندې پوهیږي چې د ترکیې غونډې ته پاکستان خوشحاله نه ده او نه غواړي چې هلته د امتیازات ترکیې ته ورسي. نو بنا دلته یو ګواښ هم ورته کوي چې نه په خنډ واقع نه شي د سولې پاک لماندې.
پام دې حال کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې پاکستان داسې پالیسی جوړ کړی چې یوازې په سولې کې به همکار وي او پاکستان به بیا د ترهګرۍ ضد جګړه کې امریکا ته نظامی اډې په واک کې ورنکړي. ځینې راپورونه چې امریکا به افغانستان نه لوتو وروسته په پاکستان کې نظامی اډې ولري.
امریکان هم پاکستانیان سره داسې مناسب برخورد وکړي چې هغه افغانان ته د منلو وړ وي او په ګډ سره د سولې پروسه کې پاکستان، افغانستان او امریکان جمع د سیمې هیوادونه په یو مشخص تاریخ باید مخته لاړ شو.
افغان حکومت د خلیلزاد او قریشي خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې لپاره د اجماع د راخپرولو په لړ کې سیاسي لیدنې زیاتې شوې دي. ولسمشر غنی تیر ماسخوتن له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره هم د سولې په اړه مشورې کړې دي. دا سیاسي بحثونه په داسې حال کې کیږي چې د روژې میاشت د جګړو له اړخه متشدده وه او پکې زیاتې خونړۍ پیښې هم شوې دي.
طالبان در جریان ماه مبارک رمضان
طالبانو د روژې په میاشت کې 15 ځانمرګي بریدونه کړي. په عمومي لارو سړکونه 200 بمونه الوزولي. د دې حملو له امله 250 نه زیات ملکي وطنوال مو شهیدان شوي او تر 1500 نور بیا ټپیان شوي دي.
د جګړې د شدت لمن تر میدان وردګو هم غزیدلی او طالبانو د دغه ولایت د نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د میدان وردګو والی وایي چې دا ولسوالۍ د وی د سیسی په اساس طالبانو ته سقوط شوه. خو دفاع وزارت نن وویل چې تازه د می کمانډو ځواکي نرخ ته لیږلې ده.
در 8 ولایت 64 طالب در عمل
په تو ولایتونو کې څلور شپېته طالبان د افغانس واکونو له لورې وژل شوی دي. سمر واکونه فعلا په بغلان، کندوز، میدان وردګ، کندهار او هلمند کې په مخکې تک کې دي.
د نن شپې له 12 بجو وروسته به د طالبانو اوربند نافذ وي او افغان حکومت هم ویلي چې دا اوربند به مراد کړي. هغه اوربند چې د جګړو د شدت په مایوسۍ کې د چندان هر کلی نه دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، اختر مو مبارک. امید دی چې د اختر په دې درې ورځو کې د اوربن په دوران کې وکړی شي چې د اختر ورځې په خوشحالۍ تیرې کړئ. او په همدې مناسبت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کوچنی اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی دی او ویلي دي چې د افغانستان قواوو د دغه ورځو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. افغانانو د اختر په ورځو کې د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی او هیله څرګنده کړې ده چې خلک وکړي چې د اختر په ورځو کې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي او اختر په آرامه فضا کې ونمانځي. په دې هکله نور تفصیل د امریکا غ خبريال ممتاز بهیر را لېږلی دی.
د کوچنی اختر در رسیدو په درشل کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د اختر په ورځو کې د کلکو امنیتی تدابیرو د نیولو ډاډ ورکړی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان وویل چې زرګونه امنیتی سرتیرو د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
نیروی امنیتی او دفاعي کشور
د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونه په ټول افغانستان کې د اختر د ورځو د امنیت ټینګولو لپاره چمتو دي او خپلو هیوادوالو ته زموږ ډاډ داده چې زموږ ګډ ځواکونه په هر ځای کې چې زموږ خلکو ته ګواښ متوجه وي فعال حضور لري او په ټولو سیمو کې توظیف شوي دي.
و در تمام ساحات توظیف شدن.
د کورنۍ او چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه به چاته اجازه ورنکړي چې د خلکو خوښي او آرامي له ګواښ سره مخ کړي. عام افغانان د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند له اعلان څخه هر کلی کوي او وایي هغه کسان چې د نامنیو له ویرې خپلو ولایتونو ته تللی نه شي په کوچني اختر کې به وشي کولی چې خپلو کلیو ته لاړ شي.
نوم احسان الحق دی. بیا ډېر کسان شته زموږ تاسو په خصوصا د کابل کې چې داسې خلک دي چې د اطراف دي دلته دولتي وظیفه لري، یعنی په کلو کلو خپل وطنو ته تر اوسه پورې نه دي تللي. نو دا یو اوربان یو ډېر ښه چانس دی د لپاره چې خپلو وطنو ته لاړ شي، خپلو کلیو ته لاړ شي. یعنی ډېر داسې خلک دي فرمان دي، موږ ډېر کسان داسې پېژنو.
زما نوم فتح محمد دی. بس ډېر زیات خوشحاله یم چې انشاءالله خپل وطن ته لاړ شو. ډېر زیات خوشحاله د دې لپاره چې اوربان کېږي که یو نفر هم نه مړ کېږي، موږ دې ته ډېر زیات خوشحاله یو.
خود وی وای چې له طالبانو پرته په افغانستان کې نور ډلې هم فعالیت کوي او افغان ځواکونه باید د امنیت ټینګولو ته جدي پام وکړي.
جاوید احمد چلسن څخه. او موږ د امنیتي ځواکونو نه دا هیله ده او غوښتنه هم ده چې لږ خپل تدابیر امنیتي تدابیر نور هم زیات کړي، پسي او قوي ونیسي، ډیر ونیسي او ډیر دغه مخه ونیسي. باید چې دا خلک په دې دغه نه دي چې باید د سینې کوم ګډوډي منځته راشي.
د دل لپاره چې دلته مختلف ډلې دي نه، کېدای شي که دوه اوربان وي، کېدای شي بل نفر دل لپاره څه جنجالونه منځته راوړي او زموږ د خوښي له منځه یوسي. کېدای شي چې نور کسان مداخله وکړي چې امنیت وي بهتره دی.
دوی هیله خوده چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې له اختر وروسته هم اوربان ته دوام ورکړي او په یو تلپاتې اوربان باندې توافق ته ورسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې مهال د اختر په ورځو کې د ټینګو امنیتي تدابیرو د نیول کېدو خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان له ځینو ولایتونو څخه د جګړې او ناامنیو د پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. طالبانو د اختر په درې ورځو کې د اوربان د ټینګېدو د اعلان په مهال له خپلو جنګیالیو څخه غوښتي چې په دغو درې ورځو کې خپل یرغلیز عملیات بند کړي. له دغه اعلان وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم افغان سرتیرو ته امر وکړ چې د اختر په ورځو کې اوربان مراد کړي. ټاکل شوی د پنجشنبه په ورځ د غوایي درویشتمه د افغانستان په ګډون په ګڼو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ولمانځل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. افغانان سکال د کمکی اختر ورځې په داسې حال کې نمانځي چې د افغانستان د روغتیا وزارت په ملک کې د کورونا د ویروس د درېیمې څپې خپرېدل تایید کړی دی. ډاکټر وحید مجرو ویلي دي چې په دې څپه کې د نورو څپو په نسبت دا ځلې مړینه او مثبتې پیښې زیاتې دي. هغه له خلکو غوښتي دي چې د اختر په شپو ورځو کې صحي تدابیر له پامه ونه غورځوي. د امریکا خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح نن د چهارشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته په وینا کې په رسمي ډول په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېیمې څپې خپرېدل تایید کړ. هغوی ویل چې د کورونا وبا د تیرو دوه څپو پرتله په درېیمه څپه کې په دغې وبا د اخته شوو کسانو شمېر ډېر زیات دی.
دویم څپه کې موږ په هغه شدیدو حالاتو کې 1414 واقعات درلود او اوس موږ 1213 واقعات په یو اونۍ کې لرو. په دې معنا ده چې تعداد واقعات د دویم څپې نه زیاتر پیژندل شوی دی. زموږ غارزونه ښیي چې یو لامل یې دا دی چې زموږ د تست ظرفیت په هیواد په کچه زیات شوی دی د دویم څپې په مقایسه.
هغه ویل چې اوس مهال افغانستان کې په هره اونۍ کې تر 20 پورې د کرونا وایرس د مشکوکو کسانو د لابراتواري معاینې امکانات شته دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر 2000 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د کرونا وبا د خپرېدو راهیسې تر اوسه 420,000 کسان د کرونا ناروغۍ په وړاندې ټیټ شوي چې له ډلې د 3500 پر کرونا اخته کیدل تایید شوی دی. د امیر وخت وزارت د معلوماتو لمخې د کرونا وبا لومړی صفه د افغانستان لویدیز ولایت هرات څخه پیل شو او بیا په ټول افغانستان کې خپره شو. خو د کرونا وبا دریمه صفه د ختیځ ولایت ننګرهار څخه پیل شوی او نور ولایتونو ته سرایت کړی. ډاکټر وحید مجروح وایي چې د مې د میاشتې په 15مه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو فیصدي 2% وه، خو تیره ورځ د مې په 11مه دا فیصدي 20% ته لوړه شوې ده.
هر بې احتیاطي چې موږ په ټولنه کې کوو، که مارکیټ ته زیات شو، منډۍ کې بیروبار ده، لیسې مریم کې بیروبار ده، لوی ښارونو کې بیروبار ده، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي او د مثبت واقعاتو په ګراف کې وینو. نو که غواړو چې دا ګراف برته سر زموږ ستي څخه ټیټ سي، نو کلی دی هغه لارې زموږ ستي په لاس کې دی چې مخصوصا د روژې په آخر کې چې آخر ته رسېدلی یو او د اختر په ورځو کې ورته احتیاط وکړو، پام وکړو. که نه اوسنی تصویر ښیي چې موږ کابل کې واقعات مخ په زیاتېدو دی. 13% د مخکنی هفتې نه تر اوسه واقعاتو کې زیاتی راغلی، 18% په وفیاتو کې زیاتی راغلی دی.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر اندېښنه وښوده چې که چیرې خلک د اختر په ورځو شپو کې روغتیایي سپارښتنې مراد نه کړي، نو د کرونا وایرس پیښې نورې هم زیاتېدای شي او بیا به د افغانستان روغتیایي سیستم لکه د هند او نورو هیوادو د روغتیایي سیستمونو په څېر پیښ شوي حالت سره د مقابلې توان ونه لري.
زما توقع، زما غوښتنه زموږ د خلکو نه، همکار سکتورونه، دا دی چې د اختر په ورځو کې زموږ خبرو ته پام وکړئ، یو بل لیدو ته ډېر مځئ، فاصله رعایت کوي، ماسک واغوندئ. قسم درته یادوم چې د اختر کالیو سره دا ماسک دسته شایسته معلومیږي. دا زموږ ستې د تکراری چیرې ډېر لیدل شوي دي. راسه یو څو ورځې دا ښځې ته، دا زموږ خور و میندو ته حجاب وګوره، بهترین نعزت ده. د کرونا په دوره کې نارینه او ښځینه ته دا بهترین حجاب ده چې موږ ځان د ویروس نه وژغورو. راسید اختر حجاب سره وګرځو.
همدی خبری کانفرنس ته د ارشاد حج او کاپو وزارت مرسیل مولوی امین الدین مظفری هم وینا وکړه او له خلکو وغوښتل چې د امیر وختي وزارت سپارښتنو ته دی وګونیسي او په ورځني ژوند کې دی له کور بهر ماسک کاری او هم ټولنیز واټن دی وساتي. خاغلی مظفری د جمعتونو له امامانو او لمونځ کوونکو هم وغوښتل چې د کوچني اخصر لمونځ دی په ازاده فضا کې ادا کړي. افغانستان کې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو په څیر د کوچني اخصر لمانځل د پنجشنبه په ورځ پیلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا واشنگتن دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خبرداري ورکړی دی چې په فلسطین کې د حماس وسلوالې ډلې په بیت المقدس د راکټونو په وشتلو ټول حد حدود مات کړي دي او د دې عمل کلک ځواب به وګوري. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ وضعیت وروسته لاغه ترنګلی شو چې د الاقصی جومات ته څیرمه د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرائیلی پولیسو ترمنځ نښتې وشوې.
هغوی زموږ د کور په انګړ کې لوبې کولې چې ورباندې بمبارد شو. هغه 14 کلن و. نور وژل شویو تر ده یا کوچني یا لویان وو. دا څلورم ځل دی چې یهودان پر موږ برید کوي او زموږ ماشومان وژني.
خو د اسرائیل د پوز ویان وایي په اسرائیل باندې د فلسطینی وسلوالو لخوا 300 راکټونه وشتل شوي چې اکثره وشتل شوي توغندي د اسرائیل دفاعي سیستم دفع کړي دي. خو لس تنه یې د اسرائیل په جنوبي ښار اقصلان کې وروسته لاغه ټپیان کړل چې توغندي د خلکو په کورونو ولګېدل.
د IDF has conducted various strikes against military targets in the Gaza Strip.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه په غزه کې د هغوی پر پوځي اهداف باندې 130 هوایي بریدونه کړی دي چې په نتیجه کې د حماس سره پاسه 15 وسلوال وژل شوي. موږ د 1.5 میلیون اسرائیلیانو د خوندي کولو ترڅنګ بلابل ورټیو لرو چې پر خپل پلازمینه باندې د حماس راکټي يرغل ته ځواب ورکړو.
پر اسرائیل له حماس لخوا دغه بریدونه د بیت المقدس د ورځ د لمانځلو پر ورځ شوي وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړی و چې اسرائیل به دغه بریدونو ته کلک ځواب ورکوي.
د بیت المقدس د ورځې د لمانځلو په مهال د غزې څخه ترهګر سازمان لسري کرخه واوخت او د بیت المقدس په شاوخوا کې پر موږ د توغندیو برید وکړ. اسرائیل با په بشپړ قوت د دې بریدونو جواب ورکړي. موږ با په خپل خاوره، په خپل پلازمینه، په خپل خلکو او په خپل سرتیرو بریدونه ونزغمو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي ویلي چې سپینې ماڼۍ د اسرائیل وضعیت له نږدې څاري او د بایدن حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې پر اسرائیل د راکټي بریدونو په اړه ژوره اندېښنه لري چې باید سمدستي بند شي. په ورته وخت کې د جنوبي افریقا د پلازمینې کیپ ټاون په شمول په یو شمیر هیوادونو کې د فلسطینیانو سره د خواخوږي او پیوستون د ښودلو لپاره لاریونونه شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، ترکیه د سعودي عربستان په شمول په منځني ختیځ کې د خپل گاونډیانو سره د دوستۍ د پیل کولو په خاطر هڅې ګړندې کړې دي او په همدې هدف د ترکیه د بارني او چارو وزیر د سعودي عربستان د مشرانو سره د مذاکراتو د پاره ریاست رسیدلې ده. د استانبول له امریکا خبريال ډوریان جونز رپورت راکړی دی چې زموږ همکار سید سلیمان شایل ولی.
سعودي عربستان ته د ترکیه د بهرنی چارو د وزیر دورځنی سفر چې د دوشنبه پورس پیل شو، 13 میاشت د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز ترمن د تلیفوني خبرونو وروسته اثر ته ورسېد. ترکیه کوشش کوي چې له سعودي عربستان سره خپل اړیکی چې زخت ډېری خراب شوې دي لسره ورغی او په دې اړه حالې ځلې د ترکیې د حکومت د حق کوششونو برخه ده چې په سیمه کې انزوا او ګوشنشنۍ د پای ته رسولو په غرض پیل کړي دي. د ترکیې او سعودي عربستان ترمنځ زیاتېدونکي رقابت او سیالۍ په وجه د دواړو هیوادونو اړیکې اوس دومره خراب شوې دي چې په تاریخي لحاظ مثال نه لیدل کیږي او خبرې ان تر دې حده پورې ورسېده چې د ترکیې حکومت د سعودي عربستان چارواکي د هیواد په ځینو تجارتي مالونو باندې د امبارګو یا بندیز په لګولو باندې تورن کړل. د ترکیې د جمهوري ریاست مشاور مسعود چاسین وای چې انقره اوس له سعودي عربستان سره د خپل اړیکو د ښه کولو په لټه کې ده.
Looking closer ties with Saudi Arabia beneficial for the regional peace and security and Saudi Arabia
ما وړاندې چې ترکیه له سعودي عربستان سره داسې نږدې اړیکو هیله لري چې د سیمه ییز ثبات او سولې لپاره ګټوري. سعودي عربستان د ترکیه لپاره خورا زیات اهمیت لري. دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغول لپاره مثبت فضا هم پیدا شوې ده. لمړی به موږ خپل اقتصادي اړیکو کې ترکیه په ځینو تجارتي مالونو باندې لګول شوی بندیزونه زمنګ لپاره خنډي او مکلف یو چې اوسنۍ حالت بهتر کو. د سعودي عربستان چارواکو د ترکیه په تجارتي مالونو باندې د بندیز لګول خبره رد کړې ده، خو د ترکیه حکومت ادعا کوي چې تیر کال د پخوا په پرتلا سعودي عربستان ته صادرات 90% کې کم شو. څارونکو وایي چې اصلا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د سعودي عربستان د ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان ترمنځ په منځني ختیځ کې د سیمه ایز لیډرشپ او مشرۍ لپاره سیالي روانه ده. په 1990 لمریز کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د سعودي جلاوطن ژورنالیست جمال خاشقجي له قتل نه وروسته اردوغان د هغو نړیوالو کوششونو مشري په غاړه واخسته چې دغه قتل په وجه د سعودي عربستان د چارواکو د مؤاخذه کولو په غرض پیل کړی وي. د انقره د خارجي پالیسۍ د انسټیټیوټ مشر حسین بخشی وای چې اردوغان اوس په دې اړه خپل کوششونه نه صرف نظر شوی دی. طیب اردوغان په دې پوه شوی دی چې دا ډول پالیسی دوام نشي مندلی او ګوري چې له سعودي عربستان سره همکاري زیاته مهمه ده او په ټکر کې هیڅ خیر نشته. همداشان د یو اسلام پال په صفت اردوغان تل له سعودي عربستان سره شخصا همدردي درلودله او دا چې اوسې له هغه هیواد سره اړیکې ښې نه دي هغه ته د منلو وړ نه دي. انقره په دې هم ښه اګا ده چې له مصر سره ترکیې د اړیکو په ښه کولو کې سعودي عربستان یو مهم رول لوبولی شي. دا ښکاري چې تېر هفته په قاهره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړو ډیپلوماتیکي اړیکو د برقرار کولو لپاره په مذاکراتو کې چندان زیات پرمختګ نه شوی. د ترکیې مطبوعاتو د یو شمېر مصري مامورانو له قوله چې نمونه نه دي ذکر شوي ریپورت ورکړو چې د مصر مشران له لیبیا نه د ترکیې د پوځونو د وتلو غوښتنه کوي او هم له انقره نه غواړي چې د مصر له موجوده رژیم سیاسي مخالفان چې په ترکیه کې پناه اخیسته ورته حواله کړي. د استانبول د قادر حس د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د شوبې استاد سولې اوزل وای عربي هوادونو په مقابل کې د ترکیه دریز کمزور شوه دی.
I think it's serious because the country is very isolated and quite frankly Turkey needs
فکر کوم چې دا یو جدي مسله ای ترکیه په سیمه کې منځوي شوې ده. حال دا چې ترکیه له دغه ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکو ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه له مصر او سعودي عربستان سره. کنه نو ترکیه به هم په منځني ختیځ کې ګوښه او منځوي پاتې شي او هم به په ختیځه مدیترانه کې، او په داسې حال کې چې اقتصادي له ستونزو سره مخامخ شوی دی، انقره له ریاض او قاهره سره بیرته د دوستانه اړیکو له پیل کول نه سوا بله کومه لاره نه لري. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د یوګانډا شپږاوه کلن جمهور رئیس یوویری موسیوینی چې د 1948 کال نه راپدی خو د هوا تر ټونو لوړ مقام نیولې ده، او د جنوري د میاشتې 14 نیټې په انتخاباتو کې به بریالی شوی دی. لیکن امریکا څرګنده کړې ده چې دغه پروسس نه عادلانه نه آزاد، او ژمنه کړې ده چې د انتخاباتو پورې د تړلې تاوتریخوالي یا دیموکراسۍ ته د تاوان رسولو مسؤل کسانو په خلاف اقدام کوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اپریل د میاشتې د 14 نیټې په لیکل شوې وینا کې ویلي د یوګانډا د حکومت اقدامات د هیواد د دیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره احترام د تکرر کوزي خواته دوام ورکوي، په داسې حال کې چې د یوګانډا په اساسي قانون کې په رسمیت پیژندل شوی او ژغورل شوی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن او ویلي مخالف کاندیدان زورول شیو، توقیف شیو او بیل تور لگولو نه بندیان شیو. د یوګانډا امنیتی قواوی د لسګونو بیګونا تماشاچیانو او د مخالفانو د ملاتړ کوونکو د وژلو او ټپی کولو اهم دغره د خبریالانو په خلاف د انتخاباتو نه د مخه، د انتخاباتو په وخت کې او د انتخاباتو نه وروسته تاوتریخوالي مسؤل وي. د مدني ټولنې سازمانونه او فعالان چې د انتخاباتي موسسو او د انتخاباتو د شفاف پروسس لپاره کار کوي هدف ګرځول شوی دی. دوی زورول کیږي، ډارول کیږي، بند کیږي، لیګل کیږي او بدل قانوني تورونه ور باندې لګول کیږي او بانکي حساب ته لاسرسی ردوي. حکومت د انتخاباتو د بین المللي او محلي څارونکو مدني ټولن لپاره اعتمادنامې محدود کړې وي، مګر هغه چا چې د پروسس څارنه کړې څرګندوي چې د انتخاباتو نه د مخه، د انتخاباتو په وخت کې او د انتخاباتو نه وروسته په پراخ اندازه ټګي برګي شوې ده چې د انتخاباتو اعتبار ته تاوان رسولې ده. د برسیر پر دې اعلان کړه امریکا به پر هغه چا باندې د ویزې محدودیت ولګوي چې فکر کوي په یوګانډا کې دیموکراتیک پروسس ته د تاوان رسولو مسؤل دي، چې په دې کې د انتخاباتو په وخت کې او انتخاباتو ته کاندید دلدل شامل دي. د دې معنا دا ده چې په لیست کې شامل کسان امریکا ته د ننوتلو مستحق نه دي. ښایي چې دغه محدودیت د دوی په کورنیو باندې هم تطبیق شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن زیاته کړه د یوګانډا حکومت باید په څرګنده توګه خپل ریکارډ اصلاح او ښه کړي او هغه کسان مسؤل وګڼي چې نیمګړي انتخابات یې کړي، تاوتریخوالی ته لاس اچولی وي او ډارې پیدا کړې وي، او ښایي امریکا د هغو کسانو په خلاف اضافي اقدامات وکړي چې په یوګانډا کې ډیموکراسۍ او بشري حقوقو ته تاوان رسولی وي او همدغه راز د دوی د کورنۍ نږدې غړي. امریکایي چارواکو د انتخاباتو نه د مخه څرګنده کړې وه چې امریکا د هیڅ یو خاص کاندید ملاتړ نه کوي، مګر په غوره توګه د یو آزاد او عادلانه ډیموکراتیک پروسس ملاتړ کوي. له بده مرغه د یوګانډا د حکومت لخوا د دغه پروسس څارنه وشوله چې معیار یې پوره نه کړه. سره له دې امریکا هم ټینګار وکړ چې موږ په کلکه د یوګانډا د خلکو کلک ملاتړ کوو او موږ ژمنیو په ګډه کار کوو چې زموږ د دواړو هیوادونو لپاره دیموکراسي او متقابل سوکالۍ ته پرمختګ ورکړو. ګرانو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې تاسو واورئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو دا لومړی سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه پیل کیږي او هیله ده چې د اوربان په فضا کې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا د وزارت تدابیر له نظر ونه غورځوي. اختر مو بختور، ورځ مو په خیر.